شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم شي چاري د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ له مرکزه شاوخوا اووه کیلومتره لرې د الف بردي کلي په جومات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه. د سیمې یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته د تلفاتو په اړه وویل چې یو تن وژل شوی او دېرش تنه ټپیان شوي. تپیان د امام صاحب 50 بستریزه روغتون ته انتقال شوی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په کندوز، کابل او بلخ کې په جوماتونو کې د شویو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې اخیستی و. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیال کلی کلیمنټس پرون له بلاول بوټو سرداری سره په افغانستان کې د سولې او امنیت په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی کلیمنټس په ټویټر کې لیکلي دي چې د خبرو پر مهال یې د افغان جنو د زده کړې په شمول د ژوند په چارو کې د ښځو پر وړاندې هم خبرې کړې دي. کلیمنټس زیاتوي چې افغانان باید هیر نشي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په ګډه هڅې وشي. کله کلیمنټس د پاکستان تر سفر مخکې افغانستان ته تللی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره تر لوبو وروسته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې د زیمبابوې سره درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورو لوبې وکړې او ټولې یې وګټلې. له دې سره افغان لوبډلې د 2023 کال د 50 ورونو نړیوال جام ته د رسیدو لپاره دېرش پوینټونه ترلاسه کړل. دې جام ته د رسیدو لپاره به افغان لوبډله له استرالیا، پاکستان او سریلانکا سره هم لوبې وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې افغان لوبغاړو ته نن د چارواکو له لورې د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې. یونیسف یا د ماشومانو بچی صندوق وایي د 2020 کال تر اخیره په نړۍ کې تر 15 میلیونه ډیر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده. یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څیر هیوادو کې جګړې دي. یونیسف زیاتوي چې تر 1 میلیونه ډیر نور ماشومان د طبي آفتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو نوویل پر اوکراین له نږدې څلورو میاشتو راهیسې د روسیې د غیر موجه مداخلې له امله د دغه هیواد په ختیځ کې بشري وضعیت خورا خطرناکې کچې ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا نن په یو بیان کې وویل بشري وضعیت په ځانګړي ډول په دونباس کې د خطر د زنګ کچې ته رسېدلی او په سرعت پسې خرابي شي. د اوچا په بیان کې د سیورو دونسک شاوخوا وضعیت ډېر خراب بلل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې په دې ښار کې له څو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده. اوچا وایي په سیورو دونسک کې په زرګونو کسان د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول تر بمباریو لاندې ژوند کوي او د جګړې ښکېل لوري موافقې ته نه دي رسېدلي چې د خلکو خوندي سلو ته لار هواره شي او بیړنۍ مرستې ور ورسی شي. دا سدی رډو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغان میرمنو وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره مو موضوع شریکه کړې.
اوس هم په مختلفو ساحو کې ښځې موږ سره په نظام کې فعالیت لري.
د سره پرون خبره شوی چې پسپین بولدکی له افغانانو سره پاکستانی سرحدي ساتونکو بد چلند کوي. دا موضوع مل چارواکو سره هم شریک کړي. په ننګرهار کې د مالګې د کاروباریانو کارونه خراب شوی.
و چې د کار کمزورې دي، معدن بندي، کله خلاصي، جمعه کې دوه ورځې، څلور ورځې نه.
په لوګر کې د کرکټ پر هغه لوبغاړي چې هندي د جوړې دوښمنه کړي و طالبانو لاس وهله.
کچیر چمن سی نو زمنګ لپاره به بخي بهتر وسم جالم خسو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مال وویل طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره تر دې دمه ګام په ګام شزل ټولنې ګوشه کړې دي. ریچارد بنټ دان د شنی د افغانستان له سفر وروسته پروند اروپאי پارلمان په غونډه کې شریک کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا تور رد کړ او دا ډول راپورونه مغرضانه وبلل. جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې چې د شاغلی بنټ په څرګندونو پیل شي.
The measures taken by the Taliban step by step since last August.
لتیری اگست میاشت رئیس د طالبانو لخوا ګام په ګام تر سره شوی اقدامات د بشپړ جنسیتي بیلولو سره مطابقت لري او موخه یې په ټولنه کې د ښځو نامرئی کول دي. د دوی عامه هویت او په ټولنه کې ګډون له منځه وړل دي.
خاغلی بینی ټینګار وکړ چې د مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
human rights violations and abuses
په حقیقت کې د مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو ډېرې سرغړونې روانې دي او وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې هیواد کې د بشري حقوقو تر ټولو لوی سرغړونې د ښځو او نجونو سرغړونې دي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې شاتګ یو ناورین دی. دا په معاصر تاریخ کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو لپاره د شاتګ کېدو تر ټولو لوی ګام دی.
خاغلی بنیت د می په شپړسمه افغانستان ته سفر کړی و خو د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د راپور مخرزانه د پروپاګاند او یا هم د دقیق معلوماتو د نه لرلو پر بنسټ برابر سوای دی.
اوسم په مختلفو ساحو کې خځې مخسر په نظام کې فعالیت لري، په صحت برخه کې، د عالی تحصیلاتو برخه کې، د تعلیم تربیه په برخه کې، حتی ځینو امنیتي برخو کې، سارنوالۍ په برخه کې، په مختلفو برخو کې خځینه کارمندان هغوی خپلو دندو ته راځي او کار کوي. همداراز هغه خځینه سي ځینو ساحو کې د دندې دپاره چاپېریال ورته له تر اوسه پورې مهیا سوی نه ده. د هغو معاشات په کور کې ورکول کېږي چې دا یو ډېر لوی احسان دی له د خځینه طبقې سره.
مجاهد دا خبرې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د ننه د ښځو د حقونو فعالینې له دې جلې نفیسه دانش ازادي راډیو سره خبرو کې مني چې د طالبانو د لوري د ښځو حقونه نقص شوي خو ترې غوښتنه کوي چې د دوی حقوق دې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپلو څرګندونو کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په دفاع کې پاتې راتلل به یوه نړیواله ناکامي وي او په دې برخه کې ټولې ښځې او نارینه مسؤل دي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت مشرتابه پر افغانستان د دوی د بیا ځلې واکمنۍ له پیلېدو راهیسې د بېلابېلو فرمانونو او لارښوونو په خپرولو د افغان ښځو پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه لګولي دي.
په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د بیان ازادي ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. شاغلی بنټ د سرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې په کابل کې یو خصوصي تلویزیون ته وی بریتانیایي غیر انتفاعي موسسه جایزه ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د محدودیتونو د دوام او د شرایطو په سختېدو سره سره په دې هیواد کې یوې ټلویزیونی خصوصي رسنۍ تلو نیوز ته د کار د دوام لامله په برتانیا کې د ون ورلد میډیا جایزه ورکړل شوه. د ون ورلد میډیا په نوم دغه غیر انتفاعي بنسټ د پنځشنبه په شپه پر خپل ټویټر دغه خبر خپور کړي. د تلو نیوز مرستیال زیرک فهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د ورلد ون میډیا لخوا تلو نیوز ته ورکړل شوې ده. دا غرسنوی د پاره ورکړ کیږي چې په بحراني حالت کې پاتې شو او د دې ترڅنګ د عدالت غوښتنې د پاره کار وکړ.
په همدې حال کې تازه د بشر د حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ په افغانستان کې د خبر اعلان او رسنوی وضعیت اندېښمنون کې بللې. نو موري د خپل خبرو په یو برخه کې ویلي د هر مخالف غږ په وړاندې وحشیانه سرکوبول موجود دي.
زه هر ورځ د قتلونو، رکولو، خپل سرونیونو، بد چلند او د پخوانیو نظامیانو د ډلهیزې شکنجې او وهلو ډبولو اداګانې ترلاسه کوم. لکه څنګه مې چې اشاره ورته وکړه، دغه شان د خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، د مدني ټولنو د غړو او د پخواني حکومت د کارکوونکو.
د ریچارډ بنټ په خبره اوس مهال په افغانستان کې په مدني فعالیتونو او د بیان ازادۍ رسنیو او لاریونونو بندیزونه لګیدلي او اطلاعاتو ته لاسرسی نشته. دی وايي افغان رسنۍ له سخت سانسور سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې دغه مسایلو په خلکو په ځانګړي ډول مېرمنو سخت اغیز کړی او دغه شان د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خلکو ته د معلوماتو د رسولو کچه راټیټه کړې ده. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خاغلی بنټ د خبرو په خبرګون کې وايي
ما وی راپور رد میکنیم.
موږ دا ریپورت ردوو. د اطلاعاتو په برخه کې ټول رسنۍ آزاد دي، دوی ته پر وخت معلومات ورکول کیږي او ټول نشرات لري. دغه شان لرو سیمو ته کورنی او بهرنی خبريالان تللی او هلته یې رپورټونه جوړ کړي. دا هر څه په دې دلالت کوي چې دوی ته معلومات ورکول کیږي.
راپور به سازن وای اطلاع را بدست بیانه.
دا په داسې حال کې د چدرسنۍ د ملاتړ د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې افغان رسنۍ او خبريالان تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي او په بد وضعیت کې کار ته دوام ورکوي او په دې هیواد کې د خبريالانو لپاره کار کول لستونزو خالی نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران په خاطر امریکا د امارات او چین پر څو شرکتونو بندیزونه لګولې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه واوري. خو اوس ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې د مالګي د پروسس او تولید د فابریکو سشتنن وای چې په میلیونونو افغاني پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده، خو کارونه اوس خراب شوي دي. د دې پانګوالو په وینا د افغانستان په شمال کې د مالګو د قانونو د استخراج چارې ټکنې شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. نور په دې راپور کې
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخ او هر ورځ به ورسره یو سلو شلو تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره یې چې اوس د کاریګرو کچه لسو تنو ته راټیټه شوې ده. دا میندولا په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانیو په پنګونه جوړه شوې د 1300 کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیونو افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او د شرکت کې سلوري ساتو کې روزانه د 1.5 ظرفیت لري او تر سل یو سل شل تنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابر شوې ده د کارخانه کې. او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا د اواخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد لساتو تنو تر راغلی دی.
امین الله زیاتوي چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت کم داسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي نو د دوی کاروبار به پټه پو دریږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان له دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوختي چې د کار زمينه ورته برابر ده. خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې 4 ورځې کار کوي. دوی هم له مسولینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمينو د برابرېدو په پار دی د پنګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي مله خپل کار نه چې دومره کار مونږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس 2 ورځې کار کوو د معدنونو وجه نه. حکومت هم دغه غوښتنه ده چې معدنونه کولاو کې مونږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځای نه برابره.
مخکې چې اوس مونږ کار ډېر ښه دوامدار وو، مزدوري کېدله، وخت په تېرېدو وو چې دی کار کمزوری دی، معدن بند دي، کله خلاصي، جمعه کې 2 ورځې وي، 4 ورځې نه.
خو د 4 ورځو پر له پسې هڅو وړیو کو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانېدو چې په دې اړه د معدن او قانونو او پیټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د معدنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړی 15 رسمي او تر 8 زیات غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته‌بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټول اوس مهال د خام موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق میکنم.
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په دې خبرونه کې وړاندې د کرکټ په اړه معلومات ترکو. د انګلستان لوبډلې نن په یو ورځنۍ لوبه کې نړیوال ریکارډ ټینګ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې د ایران پتروکیمیایي محصولات یې پلورلي وو. امریکا د ایران پر پتروکیمیایي محصولاتو بندیز لګولی او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پتروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اتمی خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي امریکا هغه چینایي، ایرانی او اماراتي شرکتونه په نخښه کړي چې بندیزونو ته له پامه پرته د ایران پتروکیمي محصولات په چین او د ختیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انتونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل ایرانی تبع محمد سعید رکن الدین او چینایي تبع جینګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوي دي. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د پنځشنبه په ورځ وویل د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمی موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه د خبرو اترو پر میز موافقه شته او کېدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمی موافقې خبرې چې په ویانا کې روانې وي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو او د اتمی انرژي د نړیوال ادارې د څارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. لبلی خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال مهدی سفری د امریکا د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې امریکایان هر ورځ په بیلو بیلو پلمو نوي کسان د بندیزونو په لیست کې زیاتوي، خو له دې سره سره به د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو د پلورلو په برخه کې ستونزې پیښې نه شي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
او په انټرنیټ کې دا خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د انګلستان لوبډلې له هالند سره په یو ورسنۍ لوبه کې 499 منډې نن وکړې. لوبه لا هم روانه ده، د هالند نوبت ده. تر دې دمه دا په یو ورځنیو 500 وریزو لوبو کې نړیوال ریکارډ دی. تر دې مخکې تر ټولو ډیری منډې په 500 ورونو کې 1,300 اوس په افغانستان کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن کابل ته ورسېده او په هوایي ډګر کې هرکلی وشو. دا لوبډله له زمبابوې ستنه شوه. په زمبابوې کې شپږ لوبې وکړې، درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورونو او ټولې لوبې وګټلې. پلوګر کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د دې ولایت د کرکټ لوبغالي د پاتې چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر کرکټ لوبغالی چې د هند دولت د جوړولو مالی لګښت پر غاړه اخیستی وو، د اتو کلو له تیرېدو وروسته هم نه دی جوړ شوی. اوس مهال د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه د 1,00,000 افغانیو په لګښت د دې لوبغالي د احاطې دیوال را تاو شو، خو بیا هم د لوبغاړو د لوبو لپاره مناسب میدان او د ننداره کوونکو لپاره د ناستي ځانګړي ځایونه نه لري. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل
مخکې به شمېر لوبې هلته کېدې، نو هغه معیاري شکل نه ترسره کېږي. حتی نه به میدان نو هغسې نیتوب جوړې کېده، داسې نور احتمالات موجود وو چې له دې حتیا سره به دا ستونیتوب حل شي.
په لوګر کې د کرکټ لوبغاړي بیا غوښتنه کوي چې دوی ته د لوبو او تمرینونو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شي. لوبغاړي محمد لقمان حریفال ویل
د هاتي ډبره خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده اته کاله پخوا ایښودل شوی وه، نو اوس یوازې جال تاو شوی ده. دا موږ ته بسنه ده کې ګراوند لپاره چمن ډېر مهم ده، چې موږ میچونه وکړو له ګراس سره عادت شو. نو که چیرې چمن سي نو زموږ لپاره به بیخي بهترې اوسم. جال هم ښه سو خو یوازې په جال باندې
د کرکټ یو بل لوبغاړی محمد قیوم افغان وایي د زده کړې معیاري اکاډمي نه لري او له دې کبله د دوی یو شمېر لوبغاړي په کابل کې تمرینونه کوي.
ای سی بی دومره خاص توجه نه کړی لوګر ته، یوازې یوازې دغه جال چې تاو کسکل لکه ای سی بی څخه موږ خاص هیله کوو چې لږ لوګر ته خاص توجه وکړي. لکه موږ په حال اوس دلته اکاډمي معیار نه لرو، زیاتره پلیران په کابل کې تمرین کوي.
په ورته مهال د لوګر د کرکټ بورډ مشر بشیر ساحل تمخی چې په نورو برخو کې د پرمختیایي پروژو په پیلیدا سره به په لوګر کې هم د کرکټ د لوبغالي ودانې چارې پیل شي.
که ما مخکې د لوګر استازي شم ما تایید کړي هغه ستونزې، ولې لکه نن چې تاسو د هاتوي دیوال شاهدان اوسېدلې په داسې حال کې چې ای سی بي سره بودی جانسته او نور مشکلات هم تاسو ښکاري. په ټول افغانستان کې انکشافي پروژې وړالې دي، هغه کې د کرکټ بورډ دي، کې د بلې هرې برخې دي. ان شاء الله چې په افغانستان کې انکشافي کارونه پیلېږي د لوګر به ان شاء الله پیلېږي.
یاد دیوی د لوګر د کرکټ لوبغالی چې هند دولت د جوړېدو لپاره د ونیم لک ډالر لګښت پر غاړه اخیسته، تر اته کال ځن وروسته هم د جوړولو اساسي کارونه نه دي پیل شوي. د یاد لوبغالی د کیندنې، هوارولو او چاردیوالۍ د جوړېدو چارې د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه ترسره شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې په وروستیو ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا چلند انساني نه دی. دوی وایي اوس مهال په دغه دروازه پاکستان ته د تلونکو افغان کډوالو اوښتل سخت شوي دي. نور په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبر شوی دی ویډیو کې یو افغان ښکاری چې پاکستانی سرحدي ځواکونه یې وهي کشوی او ورسره په چادری کې په خپل شوی افغان مرمن چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وایي په سپین بولدک دروازه کې د افغان مرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بې عزته کیږي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو هم وایي چې په وروستۍ ولس ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغاړلې افغان مېرمنې پلټي چې د ده په خبره غوندي نارینه نه وي.
نو نن لسم ده بدا شامل یلا پوری کړی دي چې د ازمشتي خور مور لور دي دی چادرې کړي دی چالتوا د پاکستان فوج پر سر لاس ور تیر کی موږ یو کوڅې بولو بیاشتانې بولو بینو چارچې بولو بر دی لاس ور تیر شوې ته زنانه کنه دی.
دی وايي په ورسته ورځ کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافرو په وړاندې تر سر کېدونکو چلند هم د زغم وړ نه دی. په همدې لارې یو بل تلونکي افغان چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستاني لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بي عزتي ته سر رسیدلې د شیز باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه څخه بیل کړي ډول ډول غیر اخلاقی غشتنی زنی کوي بلته به د ایپسس د مسافر زغه بقاعده جلا پیسې اخلي په زور زنی اخلي د شی یو ډیر چپه ماحول چې انسان ویل نه سي.
د طالبانو حکومت که څوم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزې مني خو ویان دي زبیح الله مجاهد وای په دیاړه د خبرو شوی ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدوله.
دغه ورستی ویډیوګانو خو زه تر اوسه نسم تاییدوله چې دا د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزې وي او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده چې افغان مسافرینو سره او په کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي او سره سهولتونه وسی.
خغلی مجاهد وای په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لوري یو کمیټه ټاکل شوی چې وخت نا وخت له دروازې لیدنی کوي او له مقابل لورو سره د ستونزو د حل په موخه ناستی کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمېر اوسیدونکو وای که څه هم له دې غاړي اوښتون کې افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند ډیر بد نه دی خو دوی په وینا له هغې غاړي راتلونکي افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې خاورې ته واوړي. دوی وایي هر افغان د دې کار لپاره اړ دی چې پاکستاني سرحدي ځواکونو ته له شل نیولې تر 50,000 پاکستاني روپۍ ورکړي. هڅه مو وکړه چې دغه ستونزو او د اغانو په اړه په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو خو ونه توانېدو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زیات شمېر افغانان له دې هېواده ووتل او لا هم ډېرې افغانان هڅه کوي چې د پاکستان ویران له لارې نورو هېوادونو ته لاړ شي. خو تلونکي افغانان که څه هم د سفر قانوني اسناد لري خو نه یوازې پر پوله ورسره انساني چلند کیږي بلکې هلته د استوګنې پر مهال هم د پولیسو له لوري په یو او بل نوم ترې پیسې اخیستل کیږي.
د سره سلیم نړیوال فدراسیون او د افغانستان میشتې ټولنې په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د لوشي د مخنیوي لپاره د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه شوې ده. ازادي راډیو په دې راپور کې له هغو کورنیو سره خبرې کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته سرپرستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
شپږ ویشت کلنه میرمن چې د تیر حکومت له پوځیانو څخه ده دا اوس بیکار سوی او د روزګار د سختیو کیسه کوي. نو موري د امنیتی ستونزو له امله نه غوړي راپور کې نوم واخیستل سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې لدی مخ کې په میاست کې 40000 افغانۍ تنخوا درلوده. دا وایي دی اندازې تنخوا د درې کسیزې کورنۍ لپاره بسنه کوله، خو اوس دا او میړه یې بیکاره دي او آن د خپل یوازیني ماشوم د وچو شیدو پیسې هم نه لري. د ادیب خانه پوزی میرمن په خبره امنیتی او اقتصادي ستونزو له روحي پلاوه تر ټولو سخت حالت سره مخ کړی ده. تازه د سره صلیب نړیوال فدراسیون او افغاني سره میاستې ټولنې په یو ګاډه خبر پاڼه کې راغلي چې د زیاتیدونکو بې وزلۍ په ترڅ کې او یا سلنه کورنۍ د خپل لومړنۍ خوراکي او نورو توکو د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. په دې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ پر سوي پکې ویل سوي چې بې وزلۍ په ځانګړي ډول پر هغو کورنیو چې سرپرستانې کونډې ښځې، زیات عمر لرونکي کسان، معلولین او ماشومان دي زیان رسوونکی اغیز کړی دی. په دې خبر پاڼه کې د ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودل سوي او ویل سوي چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبر پاڼه کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مشر نصیفر مغندي له قوله لیکل سوي چې زیاتیدونکي اقتصادي ستونزې د هغو کورنیو لپاره درنه ضربه ده چې هڅه کوي له یوې ډېرې بدې وچکالۍ او خوراکي ناورین سره چې تر اوسه ورسره نه دي مخ سوي مقابله وکړي. هغه وچکالي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته کړي او د نه وړاندوینې وړ ناروغیو پر وړاندې اغیزمن کړي دي.
وخت کې طالب آمده به یې طرف ما بیکار شدیم، یک تفلکم
پنځویس کلنه خاطره هغه مور ده چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د ماشوم ناروغۍ هم اندېښنې ورزیاتې کړي دي. خاطره د جمهوري نظام له سقوط مخکې د مالی وزارت کارکوونکې وه. د هغه تنخوا چې ترلاسه کوله د خپل خاوند لپاره یې پرې هم یو آزاد کاروبار برابر کړی و، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوه او مالي ستونزې د دې لامل سوې چې خاوند یې هم نور کار ونه سي کړی. خاطرې ازادي راډیو ته وویل
په سر کې یې هم ستونزه ده، نو په مایت لرو او نه کوم بل څه چې ماشومانو ته پرې رسېدنه وکړو. ورځ په ورځ به تره کېږي، مخکې مو خاوند چې په ورځ به یې وشول کار به یې کاوه، اوس 5000 افغانۍ نه لري چې کارکاري پرې وپلوري.
له دې سره د سره صلیب نړیوال فدراسیون افغاني سره میاشتې ټولنې ته د بیړنیو مرستو وړاندې کولو، روغتیایي خدماتو رسولو او په ولایتونو کې د 1 میلیون زیانمنو کسانو لپاره د مرستو رسولو په هدف د 80 میلیونه سویسی فرانکو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا خبري مجله د سووریدونکو له پیغامونو سره رانغړم. زه احمد شبر اجازه غواړم.
رحیمیانم مد اسلامي امره د مشران څخه د غوښتنه ده چې د خوراکي شانو او غازو تیلو د شانو په بای کې یو څه کم شاولي به ورستبل به مخوله روان ده، په خاص ډول غنمو او د غوړو ده دې به مخوله روان دي. بایس یو کمیټه وټه کې چې د غوړو د غنوش خوراکي شانو یو څه ارزابي وسی.
بل السلام علیکم. سبحان الله د نمرود څخه زه دغه پیغام صف کوم. د اسلامي امارت څخه وختل لرم چې په هر ولایت کې د خپل شاروالۍ نګنامې وشیول چې په هر ولایت کې په بیساره ډول باندې دغه خوراکي توکي ډیر زیات لوړ شوی دي. نو دغه وختل لرم چې دغه د خپل شاروالۍ ورته متوجي وي چې د هر ولایت او دغه نګنامې وخت په وخت باندې وشي. او دایمه دغه خبره کوم چې اسلامي امارت څخه وختل لرم چې دغه حکومت ټول شموله کې یعنی ټول شموله حکومت کې چې هر سړی پکې خپل ځان وویني، هر سړی پکې خپل یو حیثیت احساس کړي. نو زه په ها اسلامي امارت باندې وختل لرم چې دغه موږ لپاره یو ښه چانس دی، یو ښه بهترینه دی. حتی په افغانستان داسې حالات راغله ده چې ډېر یو اساس حالات کې دی، ډېر یو اساس پر او کې د اقتصاد له طرفه ډېر یو انزوا کې ګیر هیواد دی. هو له اسلامي امارت څخه وختل لرم چې نورو هیوادونو سره راکړه واکړه تجارت کې یا داسې په نورو شیانو کې اقتصاد ته لوړه ورکړي، اقتصاد مو وده وکړي.
ابراهیم جاولزه د کابل کول سنگیو د شاسخه خبرې کوم. دغه
کابل کې ورځ تر بلې د خوړو او د خوراکي توکو بیې لوړیږي، لکه تیل په 102 روپۍ نن سبا، او پټرول په 50 توړه وړو په 2300، او وړۍ لوټه په 150 غالۍ خرڅیږي. او زمونږ د نړیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې زغر ده او بیړنۍ مرستې وکړي. خوارځواکي او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتیږي، او نړیوال نه دا خواست ده زمونږ چې افغانستان سیاست او حکومت سره چې کوم افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل دي، دا باید افغانستان ملت د سیاست قرباني نه شي. وسلام.